آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن پنځشنبه ده، د 1409 کال د جدید میاشتې شلمه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې لسمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی دا رپورټ لرو چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې په اړه تر اوسه د وسلوالو طالبانو او د هغوی څخه د ملاتړ کوونکو هیوادونو په موقف کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو اوروي.
السلام علیکم. ایران د لومړي ځل لپاره تایید کړل چې د امریکا د بحري ځواکونو یو پخوانی عسکر په هیواد کې بند دی. د تسنیم نیمه سرکاري خبري ایجنسی د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت د ویاند بهرام قسمی له قوله لیکلی دی چې د مایکل آر وایټ په نامه امریکایي عسکر څه مدوړان دی د مشهد په خار کې نیول شوی او د قضیه په حق لایي امریکایي چارواکو ته معلومات هم ورکړ شوی دی. د دغه عسکر مورګ د نیوی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دی چې درې ونې مخکې ورته د زوی په حق له معلومات ورکړ شول چې ژوندی دی او په زندان کې دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي دی چې پیران کې د یو امریکایي تباد د بندي کېدو نه خبر شوی دی، خو نور تبصره یې ونه کړله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو کوښښ کوي ډاډ حاصل کړي چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته به کوردي ملیشې خوندي وي. ښاغلی پمپیو د یوې اونۍ دپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی. هغه کوښښ کوي د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د ناڅاپي پریکړې نه وروسته په سیمه کې متحدینو ته ډاډ ورکړي. د خلکو سره دا اندېښنې پیدا شوي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر ضد د جګړې نه په شا کېږي او سیمه پرېږدي. خو د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې تر څو یې د اسلامي دولت یا داعش د خلافت ټولې برخې ختمې کړې نه وي، سیمه نه پرېږدي. ښاغلی پمپیو کورتی ملیشو ته هم ډاډ ورکړ.
Last week is these have been folks that have fought with us and it's important that we do everything we can to ensure that those folks that fought with us
دوی زمنګ سره په جګړه کې برخه خسته ده. په همدې خاطر مهمه ده چې د حقوقي د خوندیتوب د لپاره موږ ټولې لارې چارې په کار واچو. خو د ترکیې د بهرنۍ چار وزیر مولود چاوشغلو بیا ویلي دي چې د خپل سرحدونو د ساتلو د لپاره به د نظامی عملیاتونه په شان نشي. ترکیه وايي په سوریې کې کوردی ملیشه ورته خطر دی. په استرالیا کې پولیسو نن یو 40 کلن شخص په دې تور نیولی چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او قونسلګرۍ ته یې مشکوکې کڅوړې لیږلې دي. لسګونو د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او قونسلګریو پولیسو ته ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ ورته مشکوکې کڅوړې رسیدلې دي. پولیسو تر اوسه 9 کڅوړې ترلاسه کړې دي، خو دا یې لا نه ده معلومه کړې چې په دې کڅوړو کې څه شی دي. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي که ثابته شي چې نیول شوي شخص دغه مشکوک مواد سفارتونو او قونسلګریو ته استولی دي، 10 کاله د بند تیرولو سزا به پرې راوخیږي. د استرالیا حکومت وایي د سعودي عربستان هغې نجلۍ ته د پناه په ورکولو غور کوي چې د کوره تښتیدلې او وایي که بیرته ولیږل شي کورنۍ به یې ووژني. د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې د استرالیا د حکومت نه غوښتلی دی چې د رحاف القنون ته دی د پناه په ورکولو غور وکړي. رحاف القنون د سعودي عربستان نه کویت او د هغه ځاینه د تایلند د لارې استرالیا ته تښتیدل غوښتل چې په تایلند کې پولیسو د هغې د پلار د غوښتنې سره سم ونیوله. د رحاف رور او پلار د هغې سره د ملاقات لپاره تایلند ته ورغلي ول، خو هغې ورسره ونه کتل. د امریکا جمهور رئیس وایي د دیموکراتانو سره د حکومت د پرانیستلو په هکله غونډه د وخت ضایع کول ول. هغه په نیمایي کې د غونډې نه ووته. ښاغلی ټرمپ د دیموکرات ګوند د غړو چک شومر او نانسی پلوسی سره د حکومت د تړل کېدو او د مکسیکو په سرحد د دیوال د جوړولو په اړه یو لنډ ملاقات درلود. خو د غونډې په جریان کې جمهور رئیس ټرمپ جګ شو او ویل د خبرې د وخت ضایع کول دي. ټرمپ د دیموکرات ګوند د مشرانو سره په داسې وخت کې د لنډ وخت لپاره ملاقات وکړ چې د بودیجې د په سر د جنجال له وجې د فدرالي حکومت د بندېدو 19مه ورځ ده. د دیموکرات ګوند غړو د ټرمپ پر روی سخت انتقادونه کړي دي او وایي که هغه ټرمپ هغه وخت ملاقات نیمګړی پرېښود چې هغې ورته د مکسیکو سره په سرحد د دیوال لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو نه انکار وکړ. د امریکا پوزوی په شمالي کې په هوایي برید کې د شباب د وسلواله ډلې شپږ غړي وژل دي. په افریقا کې د امریکا د پوز قومندانې په اعلان کې ویلي دي چې د شباب په وسلواله د برید د دوشنبه په ورځ شوی دا او عامو خلکو ته پکې زیان نه دی وکړی. امریکا تیر کال په شمالي کې وڅل وخت هوایي بریدونه کړی دي. سعودي عربستان وایي د 2.15 میلیونه بلره خام تیل ذخیره لري. سعودي په نړۍ کې د تیلو یو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح همدارنګه ویلي دي چې دغه هیواد 3.15 تریلیون مکعبه د ګازو ذخیره لري. اروپایي هیوادونو ومنله چې هغه نه څلوېخت پنه غوښتن کې به په ګډه قبلوي چې تقریبا یوه میاشت په بهر کې په کښتۍ کې بند پاتې ول او هیڅ هیواد وته د لنګر اچولو اجازه نه ورکوله. د جرمني د ژغورنې یوې رضاکار ډلې دغه مهاجر تیر کال د ډسمبر د میاشتې په 22مې د لیبیا په اوبو کې وژغورل. دغه ادارې په خپل ویبسایټ کې لیکلي دي چې په بهر کې د 19 ورځو تیرول نه وروسته بالاخره زموږ میلمنو ته خوندي ځای پیدا شو. په موافقه کې منل شوی چې دغه پنه غوښتن کې به په نظامي کښتۍ کې د هیواد ته وړل کیږي، خو په دې شرط چې د اروپایي اتحادې نور هیوادونه 2.9 هغه پنه غوښتن کې سره وویشي چې نظامي کښتیو تقریبا 2 اونۍ مخکې ژغورلې دي. جرمني ویلي دي چې د دې پنه غوښتونکو د جملې نه به 16 یې مني. د الوتکو جوړولو شرکت ایربس وایي تیر کال یې 800 الوتکې پلورلې دي چې د وړم کال په پرتله د الوتکو په خرڅولو کې زیاتوالی راغلی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا کاشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې په اړه تر اوسه د وسلوالو طالبانو او د هغوی څخه د ملاتړ کوونکو هیوادونو په موقف کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ را لېږلی.
د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالعبدالله وایي په طالبانو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
هیڅ تغییر تا به امروز
تر همدانونه د طالبانو په درس کې هیڅ بدلون تر هغه چې د مذاکرې پر میز نیولې دل سوې نه دی راغلی. هیڅ تغییر نه دی راغلی او هغه هیواد چې هم له دوی ملاتړ کوي متاسفانه موږ پکې کوم تغییر نه دی لیدلی. که بدلون راسي موږ یې هرکلی کوو.
ما استقبال
اجرایی رئیس وویل چې تر اوسه هیڅ مذاکره نه ده شوې او مذاکره هغه وخت کېږي چې افغان دولت له طالبان سره د خبرو میز ته کښېني. هغه دا هم وویل هڅې روانې دي او د سولې په تړاو د افغان دولت او نړیوالې ټولنې تر منځ اختلافات نشته. د اجرایی رئیس دا تازه سرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو او د امریکا ترمنځ په قطر کې کیدونکې خبرې چې په پام کې ووشي ونه شوې. د سولې فعال فیض محمد ځلان وایي دا خبرې کیدونکې وي خو د ګڼو لاملونو له امله نه دي شوي.
یو ستر لامل کېدای شي د پاکستان اغیزی، هغه په دې معنا چې د قطر دې ناستې ته ځینې کسان له پاکستان څخه باید تللي وای، هغوی ونه شوای کولای سي هلته ورسیږي. دویم لامل د قطر او د قطر د هیواد د سعودي عربستان او د اماراتو ترمنځ د ترنګلي سیاست شتون ده. تمه کېده چې طالبانو مخکې له دې چې قطر کې ناسته وشي په جده کې په ناسته کې ګډون کوي. کله چې طالبانو د جدې له ناستې څخه ډډه وکړه هلته نه لاړل او قطر کې د ناستې غوښتنه وکړه. ماته ښکاري چې سعودي عربستان به د امریکا او دارنګه د پاکستان څخه غوښتنه کړې چې دوی د قطر غونډه هم وځنډي.
که څه هم اجرایی رئیس وایي چې د طالبانو په ملاتړ یې هیواد په درس کې بدون نه دی راغلی، خو بل لور ته د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې دی او هلته د سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی دي. په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ناستې هم خبرې شوې دي.
کوم اقدامات چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ناستې لپاره مهم دي هغه ترسره کړي. ترڅنګ د پاکستان حکومت او سیاسیون د افغانستان د سولې په تړاو د اعتماد جوړونې عملي اقدامات وکړي.
د سولې په تړاو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په دوام د ولسي جرګې غړي وایي دغه هڅې باید بین الافغاني وي. اوس مهال د سولې د خبرو لپاره د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس پاکستان ته تللی. له بلې خوا زلمی خلیلزاد په همدې تړاو خپل څلرم سفر د سیمې هیوادونو ته پیل کړ. طالبان لا هم د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو څخه انکار او افغان حکومت په همدې خبرې ټیګار کوي. د مسالې ټولو اړخونو ته په کتو سیاسي مبصر خالد سادات د سولې لپاره د روانو هلو ځلو په هکله امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
د سولې روانې هڅې تر پخوا په پرتله باندې یو څه مخکې تللي دي. پرمختګ، سیاسي پرمختګ شوی دی، اما دا د دې معنی نه ورکوي چې موږ دې دومره خوشبین اوسو چې په لنډه موده کې د موږ سولې ته ورسیږو. په لاره کې خنډونه ایجاد شوي دي. همدا اوس هم د طالبانو دریځ کې خورا مشکلات لیدل کېږي. دوی د افغان حکومت سره خبرو ته نه کښېني. افغان حکومت پلاوی ټاکلی دی او امریکایان په دې کې کوم نظر چې لري، تر اوسه پورې د سولې دپاره عمومي اجماع رامنځته شوې ده. امریکا، روسیه، چین، ایران، پاکستان، حتی هندوستان او عربي نړۍ، خصوصا سعودي عربستان، دوی په دې هڅه کوي تر څو د افغانستان جګړه اوس ختمه کړي او د سولې د طریقې ختمه کړي. اما په خپلو منځونو کې اختلافات بیا هغه څه دي چې دغه مزل ته به د افغانستان خلکو چې یو امید ورته لري او هیله ورته لري د افغانستان خلک، زه فکر کوم چې ستونزې ایجادولی شي. اوس هم ستونزې ایجاد دي.
بله، دغه سیمه ایزې هلې ځلې چې تاسو دغه هیوادونو نومونه واخیستل چې د افغانستان د سولې دپاره دوی هلې ځلې کوي، دا به څه نتیجه ورکړي چې پخپله طالبان په همدې ټینګار کوي چې دوی د امریکا سره خبرې کوي او افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې باید خبرې بین الافغاني او د افغان حکومت د موجودیت پرته خبرې هیڅ معنا نه لري؟ نو په دې صورت کې څه ویل غواړي؟
ګوري، د سیمې هیوادونه بدون له شک څخه د افغانستان په جګړه کې خپلې لیدلوري او خپل نظریات ګوري. مثلا د پاکستان لپاره د افغانستان جګړې او ارزښت لري. هغوی د خپلې ملي ګټو په توګه باندې د افغانستان جګړه تاریخي تر څو چې خپل ستراتیژیک مختونه رسیږي دغه جګړې خلاص نه اخلي. ایران حاصل قیاس بل ارزښت د جګړې ته ورکړی دی. حتی روسیې د داعش لپاره په وړاندې یو جنګېدونکي کسه ده چې طالبان تعریف کوي تر څو طالبان داعش پر وړاندې وجنګوي. امریکا په دې ځای کې غواړي چې خپل اقتصادي مصارف او دغه جګړه، ناکامه جګړه، بلاخره نور ختمه کړي. دلته د هر هیواد او دغه د سیمې هیوادونو خصوصا نړیوال قدرتونه حتی دوی کوشش کوي تر څو له جګړې څخه ووځي او دغه جګړه په داسې شکل ختمه کړي د دوی ملي ګټو ته تاوان ته ونه رسیږي. دویمه خبره تاسو دا وکړه چې د افغان حکومت سره خبرې نه کول د طالبانو دریځ. زه په دې باور یم تر څو چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مستقیمې خبرې ونشي، د منطق له نگاهه په عین زمان کې د سولې توافقنامو د تطبیق لپاره به هیڅ زمینه مفیده نشي. یعنی په دې مفهوم چې امریکا او طالبان د امریکا حکومت سره نه یو ځای کیږي، بلکې د افغانستان د نظام سره یو ځای کیږي، د افغانستان د نظام برخه ګرځي. نو زما باور دا ده چې طالبان باید خپل دریځ کې بدلون راولي، تغییر راولي تر څو کولی شي بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورشي.
د سولې لپاره روانې هڅې لکه عمر داوودزی سبب دا وز په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو الته خبرې کیږي د پاکستان د مشرانو سره. همدارنګه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی و چې د بیا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره څو ملکونو ته چې هند او چین هم پکې شامل دي بیا سفر کوي. له بلې خوا طالبانو نه حاضرېدل افغان حکومت سره خبرو ته او د سعودي عربستان د غونډې ځنډېدل، دغه ټولو ته په کتو موجوده هڅو ته څومره خوشبینه هستې؟
زه په ټوله کې د موجوده هڅو د یو ستانې په صفت باندې دا چې اوس پرمختګونه شوي دي، حتی طالبانو په پخواني دریځونو کې اوسني دریځونو کې ګورو، ولې خوشبینی په دې معنا ده چې موږ دې ټول هغه څه چې په سوله کې ګورو دومره ضد ورته ورسېږو یا دومره ضد ورسېږو چې لکه څنګه چې خلک تعریفوي، لکه څنګه چې موږ ورته چټک خوشبیني ښکاره کوو. زه فکر کوم چې خوشبیني په دې مفهوم باندې ده چې اوس د امریکا دریځ کې هغه بدلون راغلی دی چې پخوا د طالبانو سره خبرې نه کولې. اما په دغه تېرو څلورو میاشتو کې کوم چټک پرمختګ شوی دا یو لوی حرکت دی. په عین زمان کې طالبانو په دریځونو کې چې دوی حتی دوی ویلي که چېرته یو امریکایي هم په افغانستان کې موجود وي موږ جګړه کوو. اوس حتی داسې خبرونه ویل کېږي چې د امریکانو وجود سره باوجود طالبانو د مذاکراتو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې ده. تر څنګه ډېره مهمه خبر دا ده چې د افغانستان ټول خلک اوس په یو خوله باندې سوله غواړي. پخوا دغه تعریف د سولې لپاره نه و. د هغه سیاسي پرمختګونه چې موږ یې ګورو په دې سولې به
ډېره مننه سادات صاحب کوم.
تشکر، مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو د قانون او پټرولیم وزارت وایي هغه چینایي شرکت سره چې د لوګر د مس عینک د کان د کیندلو لپاره یو ولس کال مخکې یو قرارداد لاسلیک کړی وو پر قرارداد د بیا غور لپاره خبري پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال سره په افغانستان کې د قانونو د استولو پر ستونزو مرکه کړي.
د قانون او پټرولیم وزارت څومره د غیر قانوني کیندونو مخنیوي ده؟
قانون او پټرولیم وزارت د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره خود سره کیندونو د قاچاق د مخنیوي لپاره وتوانیدل چې د افغان ولسمشر په حکم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا ډیره مهمه کمیټه ده. موږ توانیدل یو چې تر لسو زیات هغه ولایتونو کې چې موږ جدي مشکلات لرل په دې برخه کې زیات اقدامات هم ترسره شو. په ځینو لویو لارو کې د غیر قانوني کیندونو د انتقال مخه ونیول شوه. په ځینو سیمو کې چې جدي وي غیر قانوني ستونزې بلته استخراج ډیر کېده د غیمه خونی ول شوله. په غسیمو کې ضرورت د دې لیدل کېده چې مونږه امنیتي ارګانونه واسطه ولته د قانون محافظت او کې په غسیمو کې هم اقدامات تر سره شوي. توانې دلی چې په غسیمو کې چې ډيري جدي ستونزې وي هغه هواري شي او تعداد ولایتونو کې حتی امنیتي ارګانونو عملیات تر سره کړ چې د عملیات په نتیجه کې مونږ وتوانې دو چې غسیمو کې چې زموږ منابع دي غلطه محافظت شي او الته د قانوني قراردادونو لپاره زمينه برابر شي.
په ځینو ولایتونو کې د افغان حکومت وسلوال مخالفین سیمایي زورواکي او پخواني کمانډانان هم د قانون په غیر قانوني کیندنه کې لاس لري. دا څومره څومره جدي ده؟
مسلوال مخالفینم غیر قانوني کیندنه کوي او هغه بیا قاچاقي نور هیوادونه ته استي. یو هغه غیر قانوني کیندنه کیږي چې د خلک پکې داخلي محل خلک په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري او یو هغه غیر قانوني کیندنه دي چې یو تعداد زورواک او مافیا چې په دې سکتور کې په لګټي وینیاوي په دې کې ملوث دي. اما مونږ په تفکیک سره یو برنامه په اساس باندې غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره ترتیبات ونیول. لمړی خدای کمیټه چې د محافظت کمیټه جوړ شوې ده. دا ډېره مهمه کمیټه ده. په دې کې لوړپوړي امنیتي چارواکي او د ترڅنګ تصمیم نیونکي ادارې چې په امنیتي برخه کې دي لکه د افغانستان امنیت شورا ده، د دفاع وزارت ده، کورنیو چارو وزارت ده، زموږ پیاوړي ځواکونه په هر برخه کې په هر ځای کې چې زموږ د غیر قانوني کیندنو مشکل یالته رسیدګي کوي. او په دې کمیټه کې د امنیت ملي هم شامل ده چې د ټولو هغه ساحو کې چې کوم ځکه موږ غیر قانوني کیندنې کېږي د دوی معلوماتونه امنیتي ارګانونو سره شریکیږي تر څو په هغه برخو کې تصامیم ونیول شي. په دې وروستیو کې د غزنی اقدامات چې ترسره شوي دا ډېر مؤثر و. یعنی
د افغان حکومت وسلوال مخالفان تر 100% پورې دغه قانون څخه ګټه اخلي.
په هغه سیمو کې چې موږ په نظارت لرو، هغه سیمو کې چې موږ قراردادونه لرو، هلته موږ واید لرو د قانون سکتور نه. او په دې کې په زرګونو کسان په مستقیمه توګه او په غیر مستقیمه توګه مشغول دي، وظیفې دي، کار دي. اواید چې کله موږ بحث کوو د غیر قانوني کیندنو او بیا هم مسلوال مخالفین، دا به نامعلومه دي ځکه دې لپاره دقیقه حسابه پکار ده. نو موږ په دې نظر یو چې وسلوال مخالفین له دې نه منابع نه ګټه اخلي، اما په ډېر ابتدایي شکل سره او په خام مواد شکل سره لیږي بهرني هیوادونو ته چې هلته پروسس کیږي او هغې نه هغه هیوادونه ډېره ګټه اخلي کوم چې منابع پروسس کوي.
په یو شمېر ولایتونو کې په خاص ډول په لنګرار کې د قیمتي ډبرو د قانون په اصولو بندیز لګول شوی.
اصلا موږ یو تګلاره جوړه کړې ده. تګلاره په دې معنی چې موږ د صنعتي استخراجي سکتور د مدیریت لپاره یو نقشه جوړه کړې ده چې په هغه کې موږ صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کرومایټ موږ مشخصه کړي، ظرفیت مشخصه کړي، په دې برخه کې قرارداد ورکو. موږ غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره غواړو قانوني قراردادونه ډیر کو یا پروسی قانونمندي کو تر څو موږ له منابعونو ګټه ترلاسه کړو. په تالک، مرمرو کې به یو تعداد قراردادونه ډیر زرمنګ امضا کو. په دې برخه کې موږ په مساختماني موادو کې 19 ولایتونو یو سل وصل ویخ صحیح تثبیت کړی دي چې هلته موږ قراردادونه ولرو. هم دسې په قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو کې، هم دغسې په نورو برخو کې، به په ستراتیژیک منرالونو کې، موږ په بدخشان کې، په طلا کې، او په بلخاب په مسو کې موږ قراردادونه امضا کړل. دا په دې خاطر چې په دې سکتور کې موږ یو تحرک ایجاد کوو، موږ وکولای شو قراردادونه ورکړو. نو په خصوص چې د ننګرهار تاسو یادونه وکړه، موږ په دې برخه کې پروژې لرو او ډېر زر په دې برخه کې موږ قراردادونه ولرو.
د افغان حکومت او د چین د شرکت ترمنځ د لوګر دایناکو د میس د کان په سر خبري کوم ځای ته رسیدلی؟
لمړی برخه کې په تخنیکی موارد باندې خبري وشوه، په حقوقي برخه باندې خبري شوې دي، د خبرو په کچه کې پرمختګونه راغلي دي. هغه تاریخي اثر چلته موجود دي، د تاتو فرهنګ وزارت په مرسته باغه مسؤونه رويستل کیږي. او موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې د ستر اقتصادي پروژو په خصوص د مسیانک پروژې هغه حقوقي برخه او قرارداد په برخه کې چې کوم مسائل پراته دي، لکه تخنیکی مسائل، لکه اقتصادي مسائل، هغه حل کړو تر څو د استخراج زمينه برابر شي.
د مرکی د مننه
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پا په زیمبابوې کې یوې ډلې ځوانانو په خپل ملک کې د الکولي مشروباتو او د مخدره موادو په ضد په خاص ډول په هغو سیمو کې چې هلته ډېر ځوانان بیکاره دي سخته مبارزه پیل کړې ده. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
په زیمبابوې کې په لسو کې درې تنه سمکار لري او اقتصادي مشکلات هم چندانې نه لري، مګر ځینې بیا د خپلو اقتصادي مشکلاتو د لرې کولو دپاره د غلط لارې نه چې هغه د الکولو او د مخدره موادو استعمال دی کار اخلي. د دغو ځوانانو نه علاوه په زیمبابوې کې د کلیسا مذهبي مشرانو، د ټولنو مشرانو او حکومتي مامورینو هم د الکولو او د مخدره موادو په ضد سخته مبارزه پیل کړې ده او ځوانانو ته د دې خبرداری ورکوي چې دغه ناوړه عادت به د هغوی په فزیکي او عقلي سیستم ډیر بد اثر وکړي. د زیمبابوې د عقلي او عصبي خدماتو د ادارې د رئیس مرستیال ډاکټر چادو رافا وایي چې دا یوازې د حکومت په وس کې نه ده چې د الکولي مشروباتو او مخدره موادو په ضد مبارزه یوازې په مخ بوزي. هغه وایي
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe. And it's become one of our top
3 ټولې افریقا او زیمبابوي کې د الکولي مشروباتو او د مخدره موادو استعمال داسې یو مشکل دی چې روز پر ورځ زیاتېږي او په اخلي او سبي اداره کې دغه ناوړه عادت په دریو هغو لوړو عادتونو کې شامل دی چې ډېر مشکلات یې پیښ کړي دي. موږ غواړو چې دغه مشکل ته په شریکه جواب ورکړو. موږ د دغه ناوړه عادت په ضد د حکومت، د غیر دولتي ټولنو او د ټولنې ترمنځ همکارۍ ته ضرورت لرو. په زیمبابوې کې یو شل کلن ځوان چې د مخدره موادو په استعمال عادت لري وایي چې د مخدره موادو په استعمال به د خلکو عادت هغه وخت کم شي چې خلکو ته کارونه پیدا شي. په زیمبابوې کې د یوې کلیسا یو مذهبي مشر کلودی ماګاناګا کوشش کوي چې په ځوانانو کې دغه ناوړه عادت بالکل کم شي. هغه ټولو ځوانانو ته د مشورو د ورکولو سپارښتنه هم کړې ده. هغه وایي
within our hall the way it is structured upstairs we are creating what
the salon na ilawa pouchat manzil ki de zwanan da para de mutali bukhna jora shida mung balta computer na nas paham kru mung wa koshish kru chi de da zwanan da para de support asanta wi ham muhaya kru mumkin da karuna se gatawla di magar yo zwan chi de mukhadara mawad pa istemal adat lari wai chi bayat karu lari chi da na wada adat khushi kri
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په ټکنالوژي کې پرمختګ کروندګرو ته د دې اسانتیاوي برابر کړی دی چې د خپلو حاصلاتو د ناروغي معلومولو لپاره دی ته ارتیا نسته چې لابراتوار ته ولاړ سي یا هم میاشتې او کلونه انتظار وباسي. داسې وسیلې شته چې د بوټو ستونزې یا ناروغۍ مخکې له دې چې حاصلات یې له منځه ولاړ شي د ننه په پټي کې تشخیص کړي. نور تفصیل د ګالیا رونا نورستاني څخه واوري.
په تانزانیا کې د کاساوای افریقایي کچالو بوټي د ګڼ شمېر ویروسونو له کبله خراب شوي دي. خو د بریتانیا د آکسفورد د نینوپور ټکنالوژي شرکت کولی شي چې کاروانګرو سره مرسته وکړي چې دوی د بوټو د خرابېدو لامل پیدا کړي او مقاومت لرونکي تخمونه وکاروي.
موږ دلته راغلي یو ترڅو د دغو بوټو د پاڼو ډینی تست کړو او خپل پټې له سره ترتیب کړو.
لورا بایکن د استرالیا په هانتون څخه د آشا محمد فارم ته دا وسیله راوړه ترڅو آزموینه ترسره شي چې د بوټو د خرابېدو اصلي لامل څه دی. آزموینه وخت چې د افریقایي کچالو یو بوټي وایرس لري.
هغه څه چې د شپږو میاشتو یا یو کال پورې وخت نیسي چې دا وایرس څرګند کړي د ټکنالوژي په وسیله په څو ساعتونو کې ترسره شو. دا وسیله به کروندګرو ته اجازه ورکړي چې په ډېر لږ وخت کې دقیقې پایلې ترلاسه کړي.
کله چې ویروس وپېژندل شوه آشا محمد ته دوه ډوله دانې ورکړل شوې چې په ځمکه کې د کارولو سره د بوټو مقاومت لوړوي او ویروس په اسانۍ سره بوټي نشي خرابولی.
زما د پاپاو حاصلات هم ټول د همدې ویروس تر اغیزې لاندې راغلي دي او زه نه پوهېدم چې دا څه ډول ویروس دی. خو اوس دلته داسې کسان شته چې د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د دې ویروس مشخصات په څو ساعتونو کې معلومولی شي او زه ډېره خوشحاله یم.
کله چې تیړونکو نه میاشتې ورسته د اشا محمد فارم ته راغلل، هغه دانی چې دوی ورته ورکړی وي د دوی پر حاصلاتو کې ښه بدلون راوړی وو.
After 9 months
نه میاشت وروسته حاصلات ډیر ښه شوي دي. مونږ دلته بیا راغلو او د کچالو حاصلات چې هغه وخت صفر وو، اوس له هر هکتار ځمکې څخه 15 ټنه ترلاسه شوي دي.
د کرمنګرو د ټول کال د حاصلاتو ژغورنه په دې پورې اړه لري چې په څومره چټکۍ سره د ویروس تشخیص کیږي. کروندګرو ته د ویروسونو د تشخیص ټکنالوژي په رسیدو د حاصلاتو ژغورل ممکن شوي دي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روغتیا چارواکي وایي چې د کندهار د میوان په ولسوالۍ کې د زرګونو ماشومانو د واکسین کولو کمپاین پیل کړی. میوان د هلمند او روزګان ولایت له هغو ولسوالیو سره په سرحد کې پرته ده چې د پولیو مثبتې پیښې پکې رامنځته سوي دي. عزیزالله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې وه. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې ټول ټال 8000 له 15 کالو د ټیټ عمر درلودونکو کوچنیان هدف ټاکل شوی چې تر 16000 زیاتو ماشومانو ته د پیشکاری له لارې واکسین دوام لري. د زیاتې چې یاد سیمه د څو پرله پسې میاشتو په ترڅ کې د واکسین له پوښر څخه پاته شوی، ځکه خو دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د مافیات د لوړېدو لپاره یاد کمپاین ترسره کړي.
د دې لپاره ټول د هدف وړ کوچنیان هغه شپږ ډېر زره شپږ سوه پنځه ډېر شو د زرتي واکسین لپاره دا په 200 کلسترو کې ترسره شو. د دې سره په څنګ کې د خولې له لارې څخه واکسین ورکول کېدل دغه هدف 8000 نه سوه دروي او تر اوسه پورې موږ ته د دې ارقام نه دي رسیدلي چې واکسین به تر څو پورې به کوچنیان تر پوښښ لاندې راغلي وي. دا کمپاین تېره پنجشنبه شروع شو او پرون باید خلاص شوی وای، ولی په اول ورځ باندې څه مشکلات موجود وو کېدای شي نن او سبا هم هلته ادامه ولري.
میوند د کندهار له پراخ نفوس لرونکو ولسوالیو څخه ده چې په شپږ ویشت کلسټر کې له تېر یو کال راهیسې د پولیو واکسین نو عملي شوی. خو د یادې ولسوالۍ د بنجې تیمور او سور بغل سیمې چې د نامنیو اساسي سیمې بلل کېږي، اوسیدونکي ماشومان یې تر یو کال هم د زیاتې مودې لپاره له واکسین څخه پاتې شوي وه. ډاکټر نصرت وایي چې دوی په روان کمپاین کې ډیره هڅه پر دې کوي چې په یادو سیمو کې هیڅ ماشوم له واکسین څخه پاتې نشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د پولیو په ویروس ککړې سیمې د ډیرې اندېښنې وړ دي او باید چې اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخلي.
میلون هغه ولسوالۍ ده چې هلمند سره او روزګان ولایتونو سره هم سرحدونه لري او دلته د خلکو هغه عبور او مرور ډیر زیات دی، نو دا احتمال هلته شتون لري چې کیدای شي دا ویروس هلته هم انتقال شي.
په تیر میلادي کال کې د کندهار په ګډون په هلمند او روزګان ولایتونو کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15 شوی. په یادو پیښو کې نه په کندهار، څلور په هلمند او دوی هم په روزګان ولایت کې وې. روغتیایي چارواکي وایي چې تیر کال د پولیو په لوړ شمیر کې پیښې د ډیرې اندېښنې وړ مسله ده او پروان کال کې دوی د واکسین په عملي کولو کې خپلې تګلارې ته په ځینو برخو کې تغییر ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.